دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او مالداري ګرده تباه سول او غر کده سخت توجه او انشاءالله سره مخامخ دي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون دا غوښتنه په داسل کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جماعت کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و، چاودنې 12 کسان ووژل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو د نشته له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. نشته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشبه په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې تر پرون ماپښین پورې دوام کړی دی. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي وژل سوي دي. د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي. د بریتانیا او جرمنی لوړ رتبه چارواکو خپل حدسي چټکی کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وهڅوي چې ټول ایران سره د 2015 میلادي کال لاټمی موافقه ونوځي. په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر پرون ویل چې هوا دی په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټمی موافقه په اړه د ولسمشر ترامپ اندیښنو ته ځواب وویل سي. ټاکل شوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي. د جمهوری ریاست څلورمه دوره ده. د پوتین ملاتړي وایي دی توانېدلې روسیه په پښو دروي، خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکېل دی او تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ وي پانه د کتلې شی. اوس هم د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دنافی همت د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپول ورو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاقونکو ولې ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
ستنه تر 2000 کیلوګرام زیاتو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. ل نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نسنه قاچاقونکي د 9000 کیلوګرام هیروینو، 3000 کیلوګرام تریاکو، 2500 کیلوګرام چرسو، 950 کیلوګرام کیمیاوي موادو، تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستالو او 150 ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي. د دینو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمې په 4 پیښو کې وتنه د نشي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي. په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د هرات د امنی قماندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول، غوښتلي 1 کیلو او 350 ګرامه نشي مواد د هرات یو لسمه او نهمه ناحیه ته انتقال کړي. په یو بل پیخه کې د هرات ولایت د امنی قماندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې مدیریت نږدې 1 کیلوګرام بیلابیل نشي مواد په یو کور کې د تلاشي پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشه یي موادو په برخه کې د همکاري ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسوخته کابل شپږمې امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی، په څلورو پړاوونو کې نږدې زر تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولي دي. ښاغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 3 پیښو کې 40 کسان د نشه یي موادو په تور نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې 40 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3168 کیلوګرامو چرسو او لسګونو کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولې دي. لنیول شویو کسانو څخه لس تنو یې نشه یي مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 10 تنو یې بیا په مرکز او ولسوالۍ کې د نشه یي موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو له لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس مې خپل عامه مې وژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کالی دی ولې په وینه سره دي؟ بس پختنه مو کاوه کستا خبره مو منلې وې، اوس به مداسې ګلاله کلیوال نزوانی مرګ کېده.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړه بولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دا عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیټي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد غوړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي، د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوي ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاق کیږي. له همدې عمله په یو میاش کې د لسګونو کاچاکونکو لنیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کاچاک په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د کاچاکونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1140 کاچاکونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه کاچاکونکي هم نیول سوي چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار تر څنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشه یي موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویل کېږي د علماو لخوا اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې چې د مخدراتو د دې کیش د دې قاچاق د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1996 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیه چیلل سوي او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم سوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاس تنوکو چی په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ډیرو په اړه راپور اوروه. اوس تاسو پام د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تیر بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوي نه کول له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 60 میلیارد ډالر د نشي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هېواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو لاره د نشئی موادو د کښت او قاچاق څخه لسرغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مهال 60 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو لاره تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او د کار له نشئی موادو سره مبارزه ټکنی کړی ده. خغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو لارې له یو ځای بل ځای ته استول کیږي. خغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو لکښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورنی عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالی او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همېشه په همدې باندې شته چې دغه منابع را پیدا کړي. 60 بلیونه ډالر داخل دی او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي، پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي، ځکه د دې پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې 60 له نشئی موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشئی موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشئی موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منگ در پار چه مخنوی وشی د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې دغه د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوی وشي. هیڅوک نشي کولی چې د لسزره ډالر څخه ډېر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي. موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تادیت کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفایی چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم لگ وقت سره مخ دی او لدی لاری د پیسو د حوالی پر محال دا امکان شته چی خلق د شخصی اړیکو پر اساس نامشرو مالی معاملی وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لیکن لیوی مخی بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله په دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کیږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کیږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړ پوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چی په 1216 دی مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزانونو خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیلون لمخي په سولو کې دی شافانان ته ماکود سیګریټو خیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کمی ناروغۍ پیښوي او پر امیدوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، 80% داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوي دي. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمينه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعض نور مواد هم شته چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسو لوکال جوړونکو نسواریانو هغوی ته دایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوار کې ګډي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپل په داسې مکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځن ناروغي چې د وجود په اعضاء پورې خاص ارتباط لري دی کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغي، د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم ته هغه حلقي چې کوم موجودې وي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کړي او لږ ارام، نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دا سړی نسوار کاروي؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بویزي، د ده په خوله غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي، او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
نسواري سړی به اشتیا به خپله د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه، دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، ورو دا او هغه د ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود وي. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینې بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه اضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي، حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي، وجود د خولې د پوستکي، د وریو، د ژبې په واسطه باندې. حتی دا کوم شی چې توکي دا توفاله ورته وایي، یا هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکي.
د نارینه و تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې روږدې شوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا دی یو بل چا مسولیت هم لري، هغه دا چې دی یو اولاد راوړلو مسولیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړي چې دوی د حمل د پاره څونه توان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشهیي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنی دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. د دغې میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعضو وخت کې د بعضو میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس 10 کاله عمر لري، د دولسم ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له لسو کالو راهیسې معتادي او بېلابېلې نشې کړي دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. کله چې زه استاد شوم شاګردان مې درلود بل هغه نه رسختي لاړم کور ته چې هماغه زما د عمه لور بل چاته یې ورکړی او کوزدی کړی و نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه. زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم لاړ شم خپل عمه مې ووژنم او خپل پلار ټول فامیل. بیا ما د ځان سره مې سوچ وکړمل چې خدای پاک ته به سبا ورځ ځواب ورکوي چې ته دا قتل کوې د دې نه چې ته قتل کوې خپل ځان قتل وکړه. درس میں پری خود استادی میں پری خود بس بعد لگین اللہ کراچی پاکستان تلا اول چار سو نبی شروع کر آستہ تاریا کو تاریا کو نہ کراک وائی کرسٹال بعد لگین پوڈر باندھے شروع کر دا لس کال کی چیز مصرف او ډیر پیسې مې ورکړي. زه ډیر نازدانه غټ شوی وم خپل کورنۍ کې مور پلار دوی چې ډیر پیسې دار خلکو پیسې راته ډیر راکو انډیوالانو ملګري سره کاته او پورته تلم هم هغوی سره نو کار قصه کې نه وم. دوه میاشتې مې چې وظیفې کوه بیرته مې خوشې کوه شپه ورځ خوب وم نو هېڅ دنیا باندې نه پوهېدم ژوند باندې نه پوهېدم. مخکې چې وه خلک ډېر عزت و خپل فامیل کې ډېر عزت و قدر مې درلود. کله چې زه مدرسه کې وم یو څلوېښت پنځوس نفره شاګردان مې درلود. په دغه څلوېښتو کې یو لس دانې د قرآن شریف حافظان دغه شو دستار یې وتړل. دغه حالات چې راغی نو شاګردان هم لاس لاړو مدرسه هم لاړو. زه څونه زدلی شوی یم څنګه خوار شوی یم مخکې خو داسې نه وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر خپل څو کلیوالو سره لیري یو ولایت ته د تاریاکو نیښوهلو ته ځي خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر ته دروازه ور وټکوه زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده.
داسې په اسانه نه خبرېږي په زور یې ور وټکوه ظالما.
دا دی دا ځلې وګوره
څوک یې. دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر ستړی مشي.
خیر وې سي ته هم ستړی مشي.
غفاره ته هم ستړی مشي.
خیر وشی انوارا تم سڑے مشی.
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا.
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز لخیر سر
زورا ورا. دا خورا تو ہے کی چیر تزو
پکار پسی زو
چھڑا وال کار دے
دا تاریاکو نیک وکو.
یارا کریختیا در تو ہے نو دا کار نکو.
لگا چھ پیسہ دارا شو ہے چھ دا کار نکے کا سنگا.
نا پیسہ دارا چیرین بابا دے وکر خلقیو تا سے خمی پیجا نہیں چه ترتا سی دیر غریبی ما خو دا خطر نشم مانه لی
ساده چه خطر لری؟
زموگ پا ولایت که خوکوکنار نشتا تا سی خام خان نام نو ولایتو تزی آل تشبا و رج جنگو نوی پا لوی لازان مرکما
ده دی زال کار نچه نجوڑی گی ده نیجبه هلو پیسی خی دیری دی شد روزی کارو که او چو میاشت بیغم ورد که نه او خورایی.
یارا چه هر چوم را دیری وی پا مرگ نارزی چلیوانه خونیم که پلوی لازانو وجنم.
رازا دارانا نمر که گه چه موگ نمرو تام از بلا نوهی
تا سی لیوانیان شوی ای زه نیم لیوانه.
خاچه نزنو منگ بلار چو در نلارو
منگ لارو خدای پامان
پا مخا موخا.
غفارا دلته څه کوي؟
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کی څه پېښه شوه؟
اوهو
دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی د کبیر په وینو؟ ولی په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیشته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله. یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
خا نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په اثر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان